مشال ریډیو دا نن د جمعه ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه د شاین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبرونه کې ورکړلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه جمهوریت به هم اورئ. په جمهوریت کې نن د پښتنو په جرګه باندې خبرې کوو. خو لومبې د ملیحا میرزادنه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګری خلاف جوړ کړل شوی کړنلاره لا په پوره ډول نه ده عملي شوی. په افغانستان کې یو هالنډي مرستندوی کارکونکي برمتګرو خوشی کړه. او د امریکا په سینټ کې له ایران سره د اټومي موافقې د ردولو لپاره د رایې وخستو کوشش ناکام شوی دی. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد جوړ کړل شوی کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخستو لپاره وربلل شوی د لوړې پایې غونډې ته وکړه. نوموړي ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې درآمد عمل درآمد ته اړتیا لري.
زدا گنم چې د دې غونډې نتیجې راوتل پکار دي، ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېر خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په کمی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان سختې او تیزی سره عمل درآمد وشي.
تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل چې په غونډه کې د قومي اکشن پلان د 15 نقطو پر عملي کېدو ډاډ څرګند شو او پریکړه وشوه چې پر پاتې 5 نقطو دې هم زر عمل وکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د مدرسو رجستریشن، د غیر حکومتي ادارو سرنه، د کرکې او نفرت خورونکو ویناو مخنیوي او د اسلحو د نو لایسنسونو د اجرا په ګډون به په یو شمېر نورو چارواکو اقدامات کیږي. پاکستان وایي د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دي، خو تر هغه اسلام آباد په دې حق لسه ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نوي کړي. دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ماښام د پاکستان د ترهګري ضد تګلارې د جاج اخستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه. نوموړي ویل
پنځلس لکه غیر رجسٹر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي. نو د دوی د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي.
ټاکل شوی و چې د روان کال په جولای میاشت کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل پیل شي، خو لا پرې کار نه دی شروع شوی. پاکستان ویلي دا حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد عملیات کوي. سمو د وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پر مهال حقانی شبکه نه ده پنخه کړې، خو پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیسې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویل:
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عضب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کارویانې کړې دي او په وسلوالو کې زمونږ د پاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي.
قاضي خلیل الله په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې داعش تشتون رپورټونه هم رد کړل. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو ناوړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا شته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا لغړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وشوه، ویل چې د ملا عمر د مړینې له ایران وروسته افغانستان له انزاو څخه راوتلی او ډېر هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، روزګان، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو استازي ګډون پکې لري، غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت سرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه د ولسمشر دفتر ته وسپاري. په افغانستان کې یو هالنډي مرستندویا کارکونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشې شو. د هالنډ د بارنو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې دا او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. میرمن ډی بیر یو تجربه لرونکي مرستندویا کارکونکي دا چې له 1500 کلونو را پدې خوای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په سو وروستو کلونو کې په کابل کې د سویټزرلنډي غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کوي. کله چې نوموړي د جون په 22مه په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپین ورځ د سلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو، د برمتګرو پیژنګلوي نه ده شوې. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخستو هڅه ناکامه شوه. دا قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 270 په مقابل کې 850 راووته چې دوه رایې پکې کمې وې. اکثره ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو بیا په ملاتړ کې رای ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستی د جمهوری حکومت په مخالفت کې بریا اعلان کړ او زیاته کړه چې دا رائے د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دی. اوباما زیاته کړه پر مخ په موږ د موافقې د عملي کولو او باوري کولو لپاره سخت کار ته پام وړو چې دا ډول ایران اټمي وسله تعقیب نکړي. نیټو د روس لخوا د یوکرین پولیس تنزدې دی ویلوې پوزي اډې د جوړولو پاړه اندېښنه خوده. د نیټو یو ویان پرون له مشال ریډیو په خبرو کې ویل چې نیټو د یوکرین پولیس تنزدې د روس ته پوز لخوا د لوی پوزي اډې د جوړولو او د یوکرین د بې ثباته کولو د حاصل کبل اندېښنه لري. رويټرز خبري ایجنسی د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګروډ اوبلاست کې چې له لوهان سره نږدې په پوله پرته سیمه ده د لوی پوزي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. لوهانس د یوکرین د بحران اصلي مرکز دی چې د حکومتي کنو روس په لوبلتون پالو لخوا پر لپسې جګړې او نخته پکې روانې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له رابی اکرم خان اورو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیه او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپیه او 25 پیسې او په 1.75 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او 50 پیسې او په 1.14 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 10 پیسې او په 20 روپیه او 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 25 پیسې او په 1 روپیه او 30 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې خال خال وریځي وي. پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30 او په کوټه کې 20 او 14 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال موردو ردوونکو تاسو زموږ په دا روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان او چین ترمنز تجارتی لارې سینیټر عثمان کاکړ وایي مرکزی حکومت پر مختیا په دغه منصوبه کې پښتونخوا هېر کړی ده.
د شش کال بجټ کې 50 روپۍ د غریبۍ کاریډور معنا ده د پښتانه بلوڅ کاریډور کې نه جوړ کړی. پنجابي کاریډور ته 50 روپۍ شته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي تګلارې باندې پوره عمل نه دی شوی. په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د سبا نه شروع کی.
دولسم او دولسم ستمبر مقالات او سپرلسم ستمبر باندې بس اختتامیږي.
او زمونږ په ونیز خبرونه جمهوریت کې د پښتنو د جرګې په اړه اوري.
د دې جرګې د کوم ممبران چې دي دا هغه د خیر په سر باندې مشر د خپشه هغه بیا په شریکه باندې ناز.
نور هم یو شمیر راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راز زموږ غړو به موجوده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه شوې قومي تګلارې بشپړ عمل نه دي شوی. نو موري دا خبره پرون په اسلام آباد کې په قومي اکشن پلان د شوی پرمختګ د جاج خسترو لپاره د لوړ کچې د غونډې د مشارکې کولو په وخت کې ده. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی دی چې د دې کړنلارې پر ټولو نکاتو عمل وکړل شي چې دا ډول یې نتیجې څرګند شي. نور حال اسلام آباد احمد الله راک.
په قومي اکشن پلان د شوي پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یوه غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشرولۍ په موجودګۍ کې د قومي اکشن پلان فیصله وکړه شو او دې لړکی په آئین کې بدلون هم وکړی شو. نو ضروری ده چې د قومي اکشن پلان په هره برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وه،
غونډې سه نتیجې راوتل پکار دي، ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په قومي اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د قومي اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی، خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي، نو پکار ده چې په قومي اکشن پلان په سختۍ او تیزی سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی غونډه کې وفاقي وزیرانو، د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشرولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی، نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت و، نو هغه شان نه کیږي.
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي، لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي، لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو داسې نیکس دا روزه پورې جوړه شوې نه ده، پاره کې څه مشکلات دي. داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي، پاره باندې زر عملیات کېږي او هغې ویلې باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي، سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې ویلې باندې زما په خیال دي کوشش کوي
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی، نو دا هم د فوزي عملیاتو په وجه دی. او که قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي، نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي کړې ده. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ونیز خبري غونډې ته کړې ده. نور تفصیل ریاض مسخر راکړي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وی، پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف ته او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکې خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عضب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې خبره ده، نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته، خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او دغه لړکی منځ خپل امنیتی ادارې چمتو کړي دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وي په دې اړه مو د سیمیزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوسو کو، نو دوی دواړه غاړې د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا کار کوي.
نظر دا دی چې دا کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزوری شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغه رنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلیم ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي، نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي، هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا، دواړو ملکونو لبا خپل پالیسي بدلول وی، ګنې نقصان به یې د پاکستان افغانستان اولستر سی
ترکه پورې چې دوه حکومتونه یو بل سره په اخلاص کومک نه کړي او جائنټ سټریټیجی څنګه به مشترکه عملیات نه کړي تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندل. دا غي وجه ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې رواني کې نو افغانستان دا غوډه لپاره سافټ کارنر لري او هغه خلک چې په افغانستان کې رواني کې نو غوډه لپاره پاکستان ته ډیورنت کرخه د شپږ اول سيزو راسي په دې باندې دا ډیسټربنس دي. دا ډیسټربنس برواني او نقصان به دوه ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې یو مفاهمتي یاداخت لاسلیک شوی دی چې ورسره بعد تر هغره خلاف په خشان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړکی د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض موسی خیل راپور مورید اوریدونکو. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ مشر او سنیټر عثمان کاکړ ویلي دی پاکستان مرکزی حکومت د چین کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لاره د پښتنو لسیمې پنجاب ته اړولې ده. نوموړي زمونږ د همکار بوریوال کاکړ سره خبرې کړې دي او هغه ته په سر کې پوښتلي چې په دغه تجارتي لاره باندې اندېښنې څه دي. نوموړي وایي
دستور ولست خبرتیا د پاره خپل د چنل کوریډور کمیټي کې سپیشل کمیټي ده. نو موجوده حکومت مسلمانونه حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلات تر سوراب دا ټول روټ د سره عملن ختم کړی دی ستر دی د خپل بجټ نه. نو خبره دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمانونو لخوا ښکاره او سپینه خبره دا ده چې هغه نه موږ ته دا کوریډور هستي نه د انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون سورتوی تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوی مشترکې.
تاسو په دې کمیټه کې یاست، نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته؟
ګورنمنت یو جواب هم نه ورکړي. وسپور هغه سپیشل کمیټه چې دا مور دا وکړي چې د کوریډور د دې مشر تاجدر صاحب دې کې پس پاتې دي کراچي سره تعلق لري. بیا موږ د کمیټې د فازا وزیر اعظم صاحب ته خط واستوي چې دې کمیټې ته ملاقات ورکړي. سمو ته راځي چې باز کو پالیسي کو نواز شریف جوړي نه اسه اسن اقبال جوړي نه نیچی جوړي نه نور څوک جوړي دغه پالیسی جوړي. یو دغه رو نوم میا نواز شریف صاحب دی، د بل رو شاه شریف صاحب دی. نه هم ملاقات هم دې کمیټې ته نور کی د سنټ کمیټې ته بیا تقریبا شل کمدیو سورج سیویلی زموږ کمیټې ما خپل راپور سنټ وړاندې کړي. سنټ به دا باس کوي.
ستاسو د ګوند لخوا او د امینشنل ګوند لخوا هم دغه سید نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه غلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلومات هغه ته لاسرسي نه ورکي، دا خبره تاسو په کمیټې کې است اوس هم پرغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کی په دیواله؟
نه 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 غلط بیان کی بارما ډیر ساده موږ ثابت کړی نه. د شش کال بجټ کې 300 روپۍ د غریبۍ کاریډور باندې د پښتانه بلوچ کاریډور کې نه جوړ کړی، بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ورته نشته. سنټرل کاریډور څخه د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور او شرقي کاریډور څخه ځای پنجابي کاریډور ته 3000 روپۍ شته. د روډ کې څو غریبۍ او 8000 روپۍ دغه کې شته. بزار پنجابي کاریډور دی مکمل کړي لازم من نور ګرځ غي پاتې.
دا کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خلې یاست کنه په تاسو کې اختلاف ستاسو په دی حواله؟
دا کمیټې کې موږ دوه غړي یو چې پای کې درې غړي چې دی هغه د مستقل نوم دی هغه یو خواته دی او هغه د پنجابیان او موږ نور کړي سندیان پښتانه بلوچستان نور بل خواته دا درې چې دی هغه د ویستي خبره ټیک ده.
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهر خبره د دومره معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتریج پر هغه کار شروع شوی دی کنه؟
هغه په درب کار روان دی، چې په تیزی سره روان دی. بالکل ته یقین وکړه د میچ کار په هفته کې د شپږ میچ کار په میچ کې د کار کار په درې میچ کې په ډېر تیزی باندې تندی سره لګیا دی هغه باندې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ او زموږ د همکار بوریوال کاکړ سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د صحت غوره اسانه ورکولو لپاره باید چې د فاټا په ډومیسایل باندې د ډاکټرۍ سند اخستونکو ډاکټرانو ته وړومبه د روزګار مخور کړي شي او هغوی په قبایلي سیمو کې د خدمات ورکولو پابند کړي شي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د فاټا سیکرټریټ چارواکو د قبایلي سیمو د صحت د مسلو د حل په اړه کمیټې ته خبرونه ورکړه. په دې موقع د کمیټې غړو په فاټا کې د صحت د اسانو په کمی باندې د خفګان څرګندونه وکړه او وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ ته یې حکم ورکړو چې څوک هم د قبایلي سیمو په ډومیسایل باندې د طب سبق وایي او هغه خپل تعلیم مکمل کړي نو لومړی دوکاله خدمات په فاټا کې ورکوي او دغه رنګ چې کوم ډاکټر د سپیشلایزیشن ډیگری ترلاسه کړي هغه به درې کاله په قبایلی سیمو کې کار کوي ځکه چې په فاټا کې د ډاکټرانو ډیر کمی دی او د لسو زرو کسانو لپاره یو ډاکټر کار کوي. مشال ریډیو ته د کمیټې یو غړي سینیټر سجاد توري په دې اړه وي.
کوم د فاټا د مثال باندې ډاکټر جوړیږي هغه ایجنسی کې ډیوټي نه کوي او دې پر سپیشل د شرطونو کې خدل غړي چې ایم بي اس کله پریشي فرش وکاله به یو تیری او بیا کله سپیشل ازیشنو کې په کار د دوه درې کال د مجبور کړل شي باندې کړل شي کوم ډاکټر د فاټا د مثال باندې راشي دا په کار سره تلته ډیوټي وکي بلکې فاټا کې سپیشلایز ډاکټرانو ډیر زیات کمې ده هغه تقریبا 20% ډاکټر بیا لګال تا جواب باندې نه دي نو سیټونه ویکند هغه صرف وجه څه ده هغه د سیلری کمې ده 75% سانکشن سیلری ده او دې پر صدرتي کوم اډینس ته هغه لګ ریکارډ جوړ ده سپیشل پیکیج نه شو ورکواله په فاټا کې صرف پروجیکټ بیسز باندې ډاکټرانو برتي کولای شي هغه پر مخفل ریکمنډیشن
کلی چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په حق له د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو دی او ډاکټر نور نپری دی نو پختل نو هغه وی چې په کار د حکومت په قبایلی سیمو کې میډیکل کالجونه جوړ کړي نو ور سره به دا مسله په خپل هوار شي. نو مو وړي زیاته کړه
په کار دا چې د حکومت سره کینی او د پاټا د پاره د ډاکټرانو د خدمت په ځای د پاټا د پاره د میډیکل کالج پاټا د پاره د میډیکل یونیورسيټي غوندنه د حکومت نه وکړل شي چې پاټا خپل ډاکټران پیدا کړي ځکه چې پاټا ډیر پاتمند پاتې شوی دا او تر کومه پورې چې په پاټا کې خپل میډیکل کالج یا خپل میډیکل یونیورسيټي جوړ شوی نو زما په خیال دا کومه به پاټا ته تر ډیرو کلونو پورې میسوسیږي.
د کمیټې په وینا چې یو طرف ته په قبایلی سیمو کې د اتای ډاکټرانو لوج په خلکو کې د هپاتایټس بی او سی رنځونه زیاتیږي او بل طرف ته د دفاع یو سلسلور سلویخ او کرفیو له عمله هم مریضان اسپیتالونو ته نشي رسیدي او دارنګ درې زرو پورې ډاکټران داسې دي چې هغه خپل ډیوټیانی نه کوي چې لکه بلې د فاټا اولست صحت د مسلو سره مخ کیږي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قبایلی سیمو کې د روغتیا ستونزې د سراج ظهیر راپور ته سوریده او یو بل راپور د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي د افغان رجسټرډ کډوالو د واپسې د پاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي. البته د غیر رجسټرډ افغانانو نوم لیکنه نه غواړو. نوموړي د خبره د زیارت پورز اسلام آباد کې په نېشنل اکشن پلان د جج خستو غونډې وروستو میډیا سره په خبرو کې کړی ده. نور حال ریاض موسی خیل راکړي.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جج غستو د پاره د شوې دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوې دی خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي خو تر سوچ افغان حکومت د لړکی څه فیصله نوي کړي تر هغه پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولی او د سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لک غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کیږي چې 15 لکه غیر رجسٹر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوم لیکنه دي وشي خو زما دریز دي چې داسې نه ده پکار. د سره بده خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولای او نه جایداد اغستی شي خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسيږي. نو د دوی د واپسې د پر افغان حکومت سره خبرې روانې دي او تر سوچ افغان پاکستان سره زموږ معاملات نه وی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزت طریقه بیرته نشو لیګلې.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګ دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخله کې واپس لیګل شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن ته پوسوکو نو دوی
حکومت افغانان په زور واپس نشي لیږلی. دویمه خبره دا چې دوی چې رقم کلون راغلي دي هلته ټول نه زیات مبارکه مقامت دی، نو دوی نه دا تمه لرل چې دوی لاړ شي او هغه ځینو ته به لاړ شي چې هلته نه مکتبونه شته دی او نه کاروبار شته، کلي مری وران شوي دي. دا غلطه خبره ده. او بل دا چې دوی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دي، خپل ځان مزدوري کوي او دوی ډېر خلک بهر دي، هغه نه د پیسې هم رالېږي او دلته چې کوم مقامي خلک دي هغې سره دې خلکو ډېر ښه گزاره شوی ده.
مشال ریڈیو د غیر رجسٹرڈ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو پاړه د چودری نثار علی خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسٹر نه دی، د هغې رجسٹریشن د هغې نوملیکنه یا نامې سب د دې ډیر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د یو میلیون نه زیات افغان کډوال د هغې نومونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشتا چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي. دوی څه کوي؟ نو د دې رجسٹریشن یو خدای غرب فهمي کیږي چې د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني اسي پالنګ. دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نمونو د لیکنو معنی به هیڅ کله هم دا نه وي چې لري په بنیاد باندې د اختیار په پاکستان کې اوسېدو یا بدی ته اشاره. فقط د دې معلومات اصل اول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي که سبا فرض کې دوی واپس لوغه د غوی، نو دا معلومات چې را پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی و چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي. خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د کرپشن یا اداري فساد په تور نیول شوی د خیبر پختونخوا صوبې د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله فریدی د خپل ګوند تحریک انصاف لمشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د احتساب کمیشن لاړه خدې د دې نیولو بشپړه پلټنې وشي، ځکه چې د دې په نیولو کې ځنې لوړپوړي چارواکي لاس لري. نوموړي دا خبرې پروند صوبایي اسمبلی غونډې تکړې دي. نور حال خالد خان راکړي.
پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیت بخوانی وزیر ضیاء الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګول دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټول خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیاء الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د په نیولو باندې چپ پاتې شو. زما کیس ستا دا گند پارا، زما دا پارا او بیا دی صوبی حکومت دا پارا ډیر د اهمیت ور دی. زه تاسو ته خواست کوم چې کور کمیټې غونډه راوبلې او په دې اسمبلی کې، ځکه چې زما مجبوری ده، ملزم یم، زه په جیل کې یم، چې زما ټول خبره ووري او د پارټۍ د ټول پاکستان نه لوړ پوړي غړي راوغواړي. دا پېښور ضلع منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دغه غونډه کې ز مجرم ثابت شوم، نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. ضیاء الله افریدی وویل چې د معدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کله د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو، نو هغه ته دغه سزا ملو شوه. حکومت لاړه صوبائی وزیر شاه فرمان اویل پکار دا چې احتساب په عمل کې خپل پردي اونشي او بغیر د سجرم نه بی ګنا خلک اونو نیول شي. دا یادونه ده چې زولا افریدی صوبائی احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجاز استعمالو په جرم نیولې دي چې نن سبا د پېښور لیډرنګ هسپتال کې د علاج په غرض داخل دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو د خالد خان راپور مورید یو نیمه بجه شوې د پښتونخوا کې ملیحا میرزاده د دې وخت مهم خبر نوړاندې.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د ترګری او سغدریزه پر ضد جوړ کړل شوی کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخستو لپاره وربلل شوی د لوړې پایې غونډې ته وکړه. هم تر یادې غونډې وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان له میډیا سره د خبرو په وخت ویل د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دی، خو تر هغه اسلام آباد په دې اکلس ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت فیصله نوی کړي. پاکستان وایي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د هوا د بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیزه خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شتون رپورټونه هم رد کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا شته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وشو وویل چې د ملا عمر د مړینې له ایران وروسته افغانستان له انزوا نه راوتلې او ډېر هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په افغانستان کې یوه هالنډي مرستندویه کارکوونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تېرولو وروسته پرون خوشي شوه. د هالنډ د بارنو وزارت رشپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالند په سفارت کې د روغتیاي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برم تګرو په جنګلوي نه ده شوی. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخستو هڅه ناکامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 250 په مقابل کې 850 راوته. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه.
مهم خبرونه د ملیحا میرزادانه اوریده. اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې سره ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه نام مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخکې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي، خو ولې د دغې مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي؟ نو بیا د دغې عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا را لېږلي او چا ورکړي او چا ته میلاو شوې. او له دې دایره هم څرګندېدای شي چې دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالېږي. کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړي، نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي. ولې دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي؟ لکه دین اسدو کې د مدرسو د رجستریشن په حق لا د دوی ګامونه خایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجستر او غیر رجستر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومې نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجستر دي. ولې دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسه رجسٹرڈ دا او دا ډیر لوی شمیره دا. نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي. دریا اخیری کې وای هله چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړي، ځکه چې په ملک کې د سخت دریزه فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي. بل په لو ایکسپریس روس پڼخ خپل ادریا په پاکستان کې د صحافیانو په ورژنه باندې لیکلي او وای کراچي کې صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوي دي او د امن لپاره چې کومې داوی دولت سره کې دي هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچۍ کې په نهه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وژل کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې د کراچۍ غونټې لوی ښار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسله څوک راوړي په کوم چې د مرګ بازار ګرم کړي دي. ادارې اخري کې لیکي چې د مسلې ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معاملہ نور هم زیات شي، نو باید چې وفاقي حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي.
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو تر زور دونکو د بی پولي خبريالانو سازمان روانه ونه په پاکستان کې د خبريالانو د رسنیو د نور عملې پر وجنه اندېښنه څرګنده کړه. د سازمان وای په هیواد کې د دوو کسانو وجنه او هم د دوو نورو کسانو زخمی کېدل پاکستانی رسنیو ته د دړکې د یو پیغام برابر دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د طالبانو په حق له د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. دغه دوړو مقالو مهم ټکی د مليحه امیرزاده نو
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز په تیرو څلورویشتو غنټو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانګي څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نخښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 22 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په ګاډي کې کورته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق شو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړو، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه څو ساعته مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. پاغه برید کې د تکنیکی عملی او 15 کلن تن ارشد علی جعفری وژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل لزایا وتښتیدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدل اعظم شنواری هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپو لګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بی پولي خبريالانو سازمان وای په دوه ورځو کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د عقلمندانه کار واخلي. مجله وای په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوې مشرتابه کې دي شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خموکه وي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حق له د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لار په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شین او لا یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دی. خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولست زور چولو لپاره وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بیمانه عمل بولی چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډیر کسان ووژل شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپا ته اوس هم د پناهغښتونکو د راتګ لړۍ روانه ده. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول او آسټریا هیواد دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې سړ ډول چلند وشي ډېره سره ویشل شوې ده. جرمنی نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کیږي په سمندر کې د یو ساس کی مثال لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځنبې پورې وویل چې په تیرو 44 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملی شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بې ساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبري اعلان شو خو 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیکدول او هم درې ورګاډي لیدلی چې د جیو جلیجل خارې 3,000 کسان لیکدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړل چې راتلونکو اونۍ ښایي لکتر لګه 22,000 کډوال هنګری ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریا، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتیدلې د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لار ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3,200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسولینو د پنځنبه پورې د اورګاډي خدمات ورسته له هغه ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته د کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه پورې درول شوی او د پنځنبه پورې بیرته پیل شول، پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه پورې یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,600,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمنی چې یوازې سکال 1,450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت شمیر محدود نه وي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وباله ویل چې په اروپا کې د 1,650,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرت فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نشي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو، نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه هیڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي، هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانونه یې د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه پورې په یو ساعت کې شپږ کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راغکته شول او څلور نور کښتۍ هم لري لیدل کېدې چې د ټاپو ته ور روان دي. د فیراس تهان په نوم څلور دیش کلن د سوریې یو کډوال چې وای ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پخې پر وچه کې خوده ټول ستړی لري شو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت لدی غواړي چې لوستلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. مارکوز پوتسل آزادې ریډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي لبل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولی شي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي. په دې اړه نورحال له کابل رحمت الله افغان راکړي.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل پاړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولای سي. که زموږ نه هم خوشتنه وسي کولای سو دې برخه کې اسانتیا ورمه سکړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کوم نوې لار خلاص کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وي، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پوخانی ډیپلوماټ احمد سیدی آزادۍ رادیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې لخن سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه او نه لري.
اوس مذاکرات بمبست تللي، درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په دې سره اقدام پورته کړي، اما چې امریکا هم دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه او د مملکتونو ته نه پریږدي اقدام پورته. جرمني په ښه روابط درلوده د سټیټي بغا سره، اوس اوس سټیټي د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لری بریخي چې پلان او منځ محل کې دی د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا اپیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې دروستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو لالارې پر پاکستان فشار راوړي، سو یاد هوا د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح ګر بدرنګ زکل چې دا غمن لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخصل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونې جمهوریت د جمهوریت پنننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع څېړلې ده. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو په لویو جرګو بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالی شوې. دا به هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وې او کنه. دا خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سواتی سوفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا موثره وه او کنه؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅ د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سولهییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یوناني ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دی ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا ناغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغه د خیر په سر باندې مشر د خپشر هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغه بیا ځان له جرګې کزبا د یوسفزیو د سوات خبر او کم دلته کې به ګر زندګی شو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتې ده د یو علاقې خلک به کارکردگی
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشو چې مشر وټاکی
1903 او بیا په بندل باندې 1903 کې د دې نمخ کې په 1905 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولې و. هغه سید اکبر شاه و بیا په 1905 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو ځان دېلې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سسبانې مشران د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سسبانې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی که مشر نه وي نو د بهر نه دغه باندې کېږي یو کس په کار چې راغه په کمان کې منګي بیا جرګه کېناستله او هغې اوړمبی چې دی د سیتانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان له باچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چېرته لکه زموږ مشرې نه شي کولی جرګې هغه مات په یو قسم عدم اعتماد یې په وکړه. هغه لاس بیا جرګه کېناستله د سیدو بابا ناسی چې دی میاګل عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بچا شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو په هغه باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری و او دا په بشپړه توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټوله رویه چې کوم ده نو دا خو ټول ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوری ده. د څه ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګه ډیموکراسي د څنګه تاسو ته باندې کې نو تاسو بیا یې سم نیو ولا شپې د سوات ریاست په جرګه راښه دا د امپوز نو بار نه سو کراغلې نو قصدې نو کړي خلک کې راځل جرګه وکړه او په جرګه ځان له مشر ونی.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیایي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. خوندې او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداری سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیش کې هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وو که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې ده چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغونډ شي، یو مسله هغه ډسکس شي، هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي او عین پس هغه فیصله کوي، او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي، ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي، د هغې خلافورزي ډېر غاړه نه کېږي، یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه، بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو هم حکومت کول پیل کړل، نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان، نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک خبره کو چې دی کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي، هغه نمایندګانی دا نواب شو، خان شو، خان بهادر شو، د دې نه علاوه د انګریزانو رسنا نه د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي، نو هغوی کوم مشران وي، خانان وغیره وغیره، یعنې باقاعده خاندانۍ طور سره دا شي روان وي، د هغې هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو، خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی ورسته او ریاست یې په وجود کې راوستو، خو د پښتنو په نور علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه، هغه مشر شو نه هغه حکومي سړی وو، لکه کاغه خانو نو د پګړۍ خانو د لونګۍ خانو، نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې د جرګه خو وه، جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ظلم وسره وه، بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې، نو هغې هغه فیصله خو ټیک وه. احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه کارونه وکړل که نه، نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي، او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي، یعنی دا په خپله یو جمهوری رویه ده.
دیموکراسي چې موږ کوایو نه، دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو، وسه لکه د وزیرستان د جرګې ته ګورې، په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو چې حق حاصل دی. جمهوریت کې خدای اشاره د خبرې د کولو حق بل مسله چې ده کنه، هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې، په یو خاص مجلس باندې، نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې داشته دی، شکل به یې لږ لږ بدلي، یا به په ورګون وړوکې سطحه یا به په غټل سطحه باندې، خو دا خو شته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی، دا په کلو کې اوس هم پاتې دي، خو دا زمونږ ځي رو رو دا خلک چې خالیو ته ځي او منډې وایي، نو هلته بیا رکوفه خبره نه وي، هلته کې خبره د عدالت وي، هلته کې جرګې نه وي، هلته کې صرف عدالت.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و، او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو. په مخامخه
جمهوریت مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.